السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی قدرمنو دوستانو زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو یوې بل یو ست خبرونه اوریدو ته ستاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د پولیسو د روزنې او تجهیز لپاره لسکلن ستراتیژي جوړ کړې چې نړیوال سره په دې برخه کې د مرستې ژمنه هم کړې ده د برتانیې دفاع وزیر وایي له 2014 کال وروسته د افغانستان د راتلونکي په اړه هیڅوک اٹکل نشی کولای دا نړۍ په خبرونو کې راغلی چې جنوبی کوریا وایي د ته چمتو ده چې د شمالي کوریا د توغندیو هر بریت خونسا کړي د امریکا د پوځ یو قاضي پریکړه وکړه چې د هغو کمانډوز واکونو یو تن چې په 2011 کال کې په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وشلو په پیښه کې لاس ترلود د هغه پوځي په محاکمه کې شاهدي ورکړي چې تور پی پور شوی چې د امریکا پټ اسناد ویکلیکس وی پانه ته سپارل دي خو په سر کې له صفی الله ستانگزی څخه د افغانستان خبرونه ورو
سلام د خبرونو سره ټکی د روزګان ولایت د چوری ولسوالۍ امنی قومندان قیام الدین له دوو پولیسو سره د سړک غاړې په یو مین چاودنه کې وژل شوی د سرپل امنیتی چارواکي وایي د دې ولایت د سیاد ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی مسؤول او قاضي سیمه ییزو پولیسو په نښته کې وژل شوی دی او چارواکي وایي په نورستان ولایت کې نن یو پخوانی جهادي قومندان په یو چاودنه کې وژل شوی دی اوس هم پور خبرونه د اورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ امنی قومندان له دوه پولیسو سره د سړک غاړې په یو ماین چاودنه کې ووژل شو د اورزګان د امنی قومندانۍ ویاند فرید آیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د چوری په امنی قومندان قیام الدین باندې د ماین چاودنه بیګاش په هغه وخت شو چې د چوری ولسوالۍ د پولیسو ماشونه انتقالول له قیام سره په موټر کې دوه پولیس هم وژل شوي او موټر یې لمنځه تللی دی د سرپل امنیتی چارواکي وایي چې د دې ولایت د سیاد ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی مسؤول او قاضي له سیمه ییزو پولیسو سره په یوې نښته کې ووژل شول د سرپل امنی قومندان عبدالرؤف تاج ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ له غرمې وروسته په دې نښته کې یو سیمه ییز پولیس هم وژل شوی دی تاج زیاتوي چې دوه طالبان یې نیولي هم دي خو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې چارواکي وایي چې په نورستان ولایت کې نن یو پخوانی جهادي قومندان په یوې چاودنه کې وژل شو د نورستان ولی محمد تمیم نورستاني ازادي راډیو ته ویل حاجی عبدالغفور د نورستان په مرکز پارون پوري په تړلې سیمه کانتیوا کې په یو جماعت کې د ننه د ریموت کنټرول ماين په چاودنه کې وژل شوې ده حاجی عبدالغفور د حزب اسلامي یو پخوانی جهادي قومندان چې اوس په کور ناست ده ډېر به چې اوس په کور ناست ده د نوموړي د وژنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیسته او د شبرغان چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز شبرغان کې نن سهار یوې 14 کلنې جنۍ ځان زنده کړې ده د جوزجان امنی قومندان عبدالعزیز غیرت ویل چې تر اوسه د دې ځان وژنې علت نه دی معلوم خو څېړنې روانې دي نو مړی وایي چې د قضیې په تورې دوه تنه نیولې دي ښاغلی غیرت په دې خر کې دی یو بلې 14 کلنې نجلۍ له ځان وژنې هم خبر ورکوي او وایي چې په دې اړه هم څېړنې روانې دي راپورونه له مخې په افغانستان کې د ښځو یا نجونو لخوا د ځان وژنې د اکثرو پیښو علت کورنۍ تاوتریخوالی وي کورنۍ خبرونه هم دلته پای ته رسیږي بهرنۍ خبرونه به احمد شي بر وړاندې کړي
جنوبی کوریا وایي د ته چمتو ده چې د شمالي کوریا د توغندیو هر بریت خون ساکړي د جنوبی کوریا د دفاع وزارت ویان کیم مین سیوک خبري اعلانو ته په سیول کې نن وویل که چیرته د شمالي کوریا توغندیز موږ د پیټریار توغندیو د وشتو تر ساحې پورته شي موږ کولای شو چې هغه وغورځو دا خبره په داسې وخت کې شوې ده چې د جنوبی کوریا استخباراتو ویلي دي چې د دوی په باور شمالي کوریا د منځني واټن وشتون کې دوه توغندي په ختیځ ساحل کې توغولو ته یو مخ چمتو کړی دي بل لور ته د جاپان صدر اعظم شینزو آبی نن په ټوکیو کې خبري اعلانو ته د شمالي کوریا د ګواښ په اړه وویل موږ ټول کار کوو سره یو ځای او په داسې احساس چې دا مسله عاجله ده په فبروري کې چې کله شمالي کوریا درېمه اتومي آزموینه وکړه ملګرو ملتونو پر دغه هیواد بندیزونه سخت کړل او په دې پسې شمالي کوریا جنوبي کوریا او امریکا ته بیا بیا ګواښونه پیل کړل د امریکا د پوځ یو قاضي پریکړه وکړه چې د هغه کمانډو ځواکونو یو تن چې په 2011 کال کې په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وژلو په پیښه کې لاس درلود د هغه پوځي په محاکمه کې شاهدي ورکړي چې تور پرې پورې دی چې د امریکا پټ اسناد یې ویکلیکس ویب پاڼې ته ورکړي دي چارنوالان وایي چې دغه کمانډو داسې کمپیوټري معلومات راټول کړي وو چې څرګندوي چې دا معلومات د القاعده مشر له خپل یو ملاتړي ترلاسه کړي وو د هغه اسناد دي چې تورن برادلی مانینګ ویکیلیکس ویبپاڼې ته ورکړي وو. که چېرته دا ثابته شي چې برادلی مانینګ له دښمن سره مرسته کړې نو عمري قید به پرې وخیشي. مانینګ دا منلې ده چې د امریکا د جګړې د ډګر رپورټونه او ډیپلوماتیک پیغامونه ویکیلیکس ته سپارلې دي، خو دا نه مني چې د له دښمن سره مرسته کړې ده. د مانینګ محاکمه به په واشنگتن ته نږدې په فورت میډ کې د جون په درېمه پیل شي. د بشري حقونو د یوې ډلې رپورټ وایي چې د سوریا هوایي ځواک په پرله پسې ډول بې له توپیر او په ځینو مواردو کې په لوی لاس هوایي حملې کړي چې په نتیجه کې یې په زرګونو ملکیان وژل شوي دي. د بشري حقونو د څار ډله وایي چې دغه بریدونه له نړیوال بشري قانون څخه جدي سرغړونه او جنګي جرم دی. د بشري حقونو دغې ډلې په دې رپورټ کې ویلي د سوریې د حکومت هوایي بریدونو د نورو ملکي اهدافو ترڅنګ نانوایی او روغتونونه هم په نقشه کړي دي. په رپورټ کې د سوریې د فعالانو په حواله ویل شوي چې هوایي بریدونو د 2012 میلادي کال له جولای میاشتې راهیسې تر 3300 زیات ملکیان وژلي دي. په نیویارک کې ډېره د بشري حقونو د څار ډله وایي د دوی څېړونکو په حلب، ادلب او لازقیه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د حکومت د هوایي ځواک په بمباریو ځپل شوي 50 ساحې کتلي او له شاهدانو او ټپیانو سره یې تر 140 زیاتې مرکې کړې دي. د آذربایجان لوی څارنوالي یو پانتون چې د ډیموکراتیکو ارزښتونو د پراختیا هڅې کولې بند کړ. د آزاد فکر په نوم د پانتون استازیو آزادي راډیو ته نن وویل چې د لوی څارنوالي د دفتر کسان پرون راغلل او په باکو کې پرته له دې چې څه توضیحات ورکړي د پانتون دفترونه وتړل. د پوهنتون د مسؤلانو په وینا لوی څارنوالي وار له مخه هم دوی ته خبر نه وو ورکړی چې کسان به یې پانتون ته راځي. د لوی څارنوالي ویان ویلي دي چې له تحقیقاتو وروسته به قضیه روښانه شي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF له اروپایي چارواکو وغوښتل چې په بانکي سیستم کې سمون راولي او که چیرته د کومو بانکونو بندېدل ضروري وي هغه دې وتړي. د IMF عمومي مشر کریسټین لاګارد د نیویارک اقتصادي کلب ته په خبرو کې د چهارشنبه په ورځ وویل اروپا باید دې ته لومړیتوب ورکړي چې خپل بانکي سیستم سم کړي. لاګارد زیاته کړه چې دا کار د پانګونې او بیا رغونې له لارې کېدای شي او که چیرته اړتیا وي ځینې بانکونه باید وتړل شي. لګار دا هم وویل چې د ستونزو د یوې دورې سربیره اقتصادي حالت داسې ښکاري چې په شکېدو دی او کوم بد حال چې نه میاشتې مخکې وو نور نړۍ هغسې نه ده. د IMF دغې فرانسوي مشي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې دي چې لا هم یوروزون په اقتصادي رکود کې ده او په سیمه کې اسپانیا، ایټالیا او قبرس له اقتصادي بحرانونو سره لاس او ګرېوان دي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د پولیسو د روزنې او تجهیز لپاره لس کلنه ستراتیژي جوړه کړې ده. په افغانستان کې د امریکایي خاص ځواکونو د عملیاتو په اړه انتقادونه تر ډیره لدې قبل دي چې ویل کېږي په دې عملیاتو کې بې ګناه کسان وشل کېږي. په دې اړه مفصل مطلب اوري. د برتانیا د دفاع وزیر وایي له 2014 کال وروسته د افغانستان د راتلونکي په اړه هیڅوک اټکل نشي کولای. په هلمند کې د خون کو د ستونزو موضوع سیړو او دا هم اوري چې په اورزګان ولایت کې ګڼ شمېر خزو ته له حرفي زده کړو وروسته د هغوی د لاس ګنډنې ماشینونه او نور وسایل ورکړ شوي دي.
موږ درې پروژې د غڅخه د ولایت څخه د والي صاحب لام کاری مشتره کړې ده. دغه یو ماشین ډیر قیمتونه لري مګر د دې په ژوند کې ارزښت ډیر لري.
دا نور ریپورتونه ترڅنګ د خبرونه په دوهمه برخه کې تفریحي پروګرام د ګوډه اچار اورای. دوستانو د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په FM 100.5 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو د روزنې او تجهیز لپاره لس کلنه ستراتیژي برابره کړې ده او د مقاماتو په وینا نړیوالې ټولنې ورسره په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه هم کړې. همدا شیبه زموږ همکار احمد زبیر شمن را سره د ټلیفون په لیکه کې د ژمن صاحب په دې اړه کله اوریدونکو سره ورستی او مفصل معلومات شریک کړي.
بلې مراد صاحب، لکه چې تاسو وویل د کورونو چارو وزارت وایي چې د راتلونکو لسو کلونو لپاره د افغانستان د پولیسو د پیاوړي کېدو لپاره لس کلنه ستراتیژي جوړه کړې ده او دغه ستراتیژي نن د یوې غونډې په ترڅ کې د نړیوالې ټولنې له استادو سره او د مرسته کوونکو هیوادونو له استادو سره شریکه کړې ده. البته د کورونو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په نننۍ غونډه کې د مرسته کوونکو هیوادونو لخوا دا ژمنه سوې چې د راتلونکو لاسو کلونو لپاره به لدې ستراتیژي سره د افغانستان له پولیسو سره مالی مرسته کوي او له تخنیکی پلوه سره مرسته کوي. نننۍ غونډه که څه هم ژورنالیستان نه غوښتل شوي خو د صدیقي په وینا شاوخوا دیرش هیوادونو او سازمانونو چې دوی استازي البته د یو ګارډ بورډ چې په تیرو یولسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې لخوا د پولیسو د پیاوړتیا لپاره کار کوي د همدغه بورډ سره د دوی نن غونډه درلودله او د دې بورډ چې شاوخوا دیرش هیوادونه او سازمانونه مهم هیوادونه لکه د امریکا متحده ایالات، بریتانیا، اروپایي ټولنه او نور سازمانونه هغوی ورسره دا ژمنه کړې چې د دغه لس کلنې ستراتیژۍ سره به مرسته کوي. صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په مرکې کې وویل چې دغه ډاډ یې څرګند کړ چې د دې لس کلنې ستراتیژۍ له مخې به افغانستان یو قوي مدني او مسلکي پولیس ولري. نوموړي په یو مرکې کې موږ ته په دې اړه وویل
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نن یو په یو غونډه کې د افغانستان د ملي پولیس د راتلونکي د لسو کالو دیدګاه یا ستراتیژیک پلان چې نهایي شو نن هغه د نړیوال ټولنې سره شریک کړي تر څو نړیوال ټولنه دې هم مرسته وکړي او د افغانستان ملي پولیس دې د یو سیستماتیک او ستراتیژیک په توګه باندې وده عمومي او انکشاف دې وکړي. د دې اصلي دلایل یا هغه مهم اساسي اصول په دې دیدګاه کې دا دی تر څو د افغانستان ملي پولیس د راتلونکي لسو کالو پورې یو قوي نهاد، یو مدني او مسلکي نهاد او پیاوړی تر څو وکولی شي خلکو ته خدمت وکړي، خپل اصلي وظایف چې د جرمونو سره مبارزه دی او د هیواد دفاع وکړي او د امن او نظم په برخه کې د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي.
تاسو د نړیوالې ټولنې له استازو سره د دې پلان د تمویل په باره کې غږېدلي، نو اوله پوښتنه دا وکړم چې څومره بودیجه یا څومره مرسته ته اړتیا ده؟ آیا د ټول لس کلونه باید له پولیسو سره مرسته ادامه پیدا کړي د نړیوالې ټولنې لخوا؟
بالکل، یعنی په تاریخ کې دا لومړی وار دی چې د کورنیو چارو وزارت یا د پولیسو لپاره یو اوږدمهال مهم ستراتیژیک ملي سند جوړوي. دا پلان چې ډېر منظم پلان دی، ډېر منظم دید او ستراتیژیک پلان دی د لسو کالو لپاره دا وړاندې شو، او دا مهم خبره دا ده چې دا سند کاملا افغاني جوړ شوی او خپل د افغانستان
په کومو برخو کې تاسو غواړئ چې نړیواله ټولنه تاسو سره مرستو همکارو ته ادامه پیدا کړي؟
نړیواله ټولنه دا تضمین ورکوي او دا یې کاملا موافقه وکړي چې د دې دیدګاه پر اساس باندې دوی حاضر دي چې راتلونکي لسو کالو کې د افغانستان ملي پولیس هم د مالي د لحاظه او تخنیکي د لحاظه کاملا حمایت وکړي او دا تعهد ورکړي.
یعنی دوی څه ډول مرستې په ګوته کړلې چې هر کال به څومره مرسته کوي د پولیسو سره په ارقامو کې؟ وایي
دغه دیدګاه خو نوی نن دوی ته ارائه شوی دی. د دې وړاندې به د افغانستان ملي پولیس یا د کورنۍ چارو وزارت د دې دیدګاه تحقق لپاره دوه کلنۍ پلان، عملي پلان جوړوي یا د عمل برنامه جوړوي. نو په هغه کې به ټول مسایل د هم د تمویل د لحاظه او د مالي لګښت د لحاظه ټول په هغه کې راځي او کاملا تعهدات شته.
صدیقي صاحب، په دې پلان کې چې جوړ شوی ده د دې له مخې به د پولیسو په شمیر کې آیا زیاتوالی راځي په دې نږدې کلونو کې او کنه، او له کیفي پلوه به څه ډول پرمختګ په پام کې نیول شوی؟
د پولیس شمیر به تر 2014 کال تر اخره پوری او دغه وړاندې تر 2018 کال پوری د پولیسو د پلان او ستراتیژي پر اساس باندې به د حاضر شمیر وساتل شي، او دغه وروسته به افغانستان حکومت کې ضروریات او تقاضا وي بدون شک هغه مسایل به مطرح کیږي. هر یو کال ټول هغه ستراتیژیانې او د خلکو نیازمندیانې او د خپل پولیسو ټول هغه مسایل چېر کېږي بررسي کېږي او که بیا ضرورت وي یا د اضافه شي او یا را کم شي. خو په حاضر حال کې داسې کوم دقیق پلان نه لرو چې د پولیسو شمېر کم کړو او یا زیات وي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایان صدیق صدیقي و چې وایي د پولیسو د تجهیز او روزنې لپاره لس کلن ستراتیژي برابر شوې او نړیوالې ټولنې په دې برخه کې له افغان حکومت سره د لازمو مرستو ژمنه هم کړې ده.
یو کلی زر غاګونه
داس وخت هم له خیره راشي چې دیوانو په څنګه کې بسره او زیړ میوه ځوړندې وي،
د افغانستان په کلو کې خلک اوس هم د ټولنیزو بې عدالتیو او ناخوالو سره مخامخ دي.
اسلام خدا نه وای چې د کوم انجلې ورور نه
وي سترګې اوس رانه والا ک یو نیال ګیم پاتې شي.
ازادي رادیو د غستونزې په خاصو ډرامو کې را برسېره کوي.
اوس د پلار ارمان زما په ارمان بدل شوی مورې.
ل یو کلی نوی فکرونه د ژوند خبرې. یو کلی زر غاګونه دا د ډرامو هاغه سلسله ده چې ډیر ژر به یې له ازادي راډیو څخه واوري.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو او ریپورټونه وایي چې د کندهار د سرپوزې محبس څخه یو ځل بیا بندیان تښتېدلی دي. په ورته وخت کې چارواکي په تېرې اوونۍ کې د 1920 مخالفانو د نیول کېدو او وشل کېدو خبر هم ورکوي. محمد صادق رښتینی په لکندهار ریپورټ لري.
چارواکي وایي چې د تیرې چهارشنبه په ورځ 500 تنو بندیانو د سرپوزې زندان پنجرې ماتې کړې او د پایوازانو په نوم له زندان څخه وتلي دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر رحمت الله اطرافي نن په یوې خبري ناسته کې وویل چې د دغو 500 تنو له جملې څخه دوه تنه بیرته نیول شوي او درې تنه تښتېدلي چې یو جنایي او دوه تنه سیاسي بندیان دي. د امنیت د امیر په وینا تښتېدلو بندیانو په ډېر مهارت سره د محبس جیلي ټاپه جوړه کړې وه. د امنیت امیر وویل چې دوی په پیښه کې د لاس لرلو په تړاو د محبس سلور تن افسران هم نیولې دي.
سلور نفر په دغه تړاو افسران موږ مربوطه سره اړیکه سپارلې دي. پلټنه مو کړې ده چې ټاپه دغه ټاپه نه ده جعلي ټاپه جوړه شوې ده. ټاپه هم نیول شوې ده. هغه شی یا کټپنا شی بولي هغه چې دی استفاده ځین کړی ده هغه هم نیول شوې دي. دا ټول شیان نیول شوي دي.
په ورته وخت کې چارواکي په تېره یوه اونۍ کې د 1920 وسلوالو مخالفینو د نیول کېدو وژل کېدو او ټپی کېدو خبر ورکوي. د امنیت امیر رحمت الله اطرافي وویل چې دغه وسلوالو د جملې څخه نه تنه نیول سوي، شپږ تنه وژل سوي او څلور تنه نور ټپیان سوي دي.
اته نفر دښمن ژوندۍ نیول سوي دي. شپږ نفر دښمن د عملیات په ترڅ کې وژل سوي دي. یو نفر ځانمرګي ژوندۍ نیول سوي دي. پیره مجرم دي. څلور نفر دښمن زخمي سوي دي. دوه ویشت نفر مشکوک یا شکمن شپږ ځینې نیول شوي دي. پښتنې ځینې شوي دي. ځینې کمجرمین سره شوي دي. مربوطه سره ولیده سپره شوي دي. نور یوه شوي دي.
د امنیت امیر دغه راز وویل چې په تیرو دوو اونیو کې لږ تر لږه 12 تنه د جنایي جرمونو او شاوخوا لس نورې بیا د نشي موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د نوموړي په خبره د تاریاکو د اړولو کمپاین هم دوام لري او د کندهار په څلورو ولسوالیو کې 3950 جریبه ځمکه د کوکنارو د بوټو څخه پاکه سوي ده.
ازادي رادیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړی. د افغانستان د برتانیا د دفاع وزیر وایي له 2014 کال وروسته د افغانستان د راتلونکي په اړه هیڅوک اټکل نشي کولای. فلیپ هامون تاکید وکړ چې د افغانستان ستونزه یوازې او یوازې افغانان حل کولای شي. هامون دا څرګندونه وروسته لاغي وکړه چې د برتانیا د پارلمان دفاعي کمیټې د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرداري ورکړ، خو یو شمېر افغان کارپوهان له دې نظر سره موافق نه دي. اسمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
د بریتانیا دفاع وزیر فلیپ هامون د چهارشنبه په ورځ ومنله هیڅوک اټکل نشي کولای چې د 2014 میلادي کال په پای کې د بریتانیا، امریکا او د ناتو د نورو غړیو هیوادونو د پوځیانو له وتلو او د دوی د جنگي ماموریت له پای ته رسیدلو وروسته به په افغانستان کې څه پېښ شي. ښاغلی هامون چې د خپل هیواد د پارلمان دفاعي کمیټې ته څرګندونه کوله، په دې ټینګار وکړ چې یوازې افغانان د خپل هیواد د جګړې، فساد او بې قانوني د پای ته رسیدو چاره کولای شي. هامون دا څرګندونه په داسې حال کې وکړه چې د بریتانیا د پارلمان دفاعي کمیټې په یو راپور کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د اور د بلېدو خبرداري ورکړ. ویل په افغانستان کې د جګړې او تشدد په کمولو کې نه پرمختګ به د دې سبب شي چې په دغه هیواد کې د دوامدار او مضبوط اقتصادي پرمختګ او امنیت لاره اواره نشي. خو یو شمېر افغان کارپوهان او چارواکي د بریتانیا د دفاع وزیر او د پارلمان د غړیو د ډول څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري. د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزای وایي چې دا ډول څرګندونې د جګړې دوام ته د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو د هڅولو په غرض کېږي.
دوی چې دا خبره یادوي دوه معنا لري. یا دا چې ځینې ګروپونه خپله په واقعیت کې تشویقوي چې پراتلون کې چان سری د جګړې لپاره لبل خوانه دا مسله هم باید برتانوان په نظر کې ولري چې دلته یو پوځ وجود لري ملي اردو وجود لري ملي پولیس وجود لري قانون وجود لري د افغانستان خلک وجود لري داسې بدبینانه حرکات باید ونه کړي هغه په ده معنا چې حتی ممکنه ده د سولې په پروسه باندې منفي اغېزې وکړي زما تشویش دا ده چې برتانویان دغسې د راپورونه له پاکستانیان نه وانخلي
ښاغلی ستانکزي دا هم وویل چې هومره نفوس چې برتانیا یې پر پاکستان لري بل هیڅ هیواد یې نه لري نو د په باور کې برېټانیا پر پاکستان فشار راوړي په افغانستان کې له سولې سره زیات مرسته کوي شي د برېټانیا د پارلمان غړیو تاکید وکاو چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دغه هیواد د راتلونکي د ډاډ منولو لپاره د افغانانو په مشرۍ له وسلوالو طالبانو سره روغه جوړه وشي په پارلمان کې د دفاعي کمیټې په وینا له یاغیانو سره د سولې د خبرو نه پیلول کېدای شي په افغانستان کې د کورنۍ جګړې سبب شي د افغانستان د سولې عالی شورا د برېټانیا د دفاعي کمیټې په اندیشنې کې ځان شریک بولی او وایي ک تر 2014 مخکې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره روغه ونشي ممکن د کورنۍ جګړې اور بل شي د دې شورا ویندوی مولوی شاهزاده شاهد ازادي رادیو ته وویل افغانان لا فرصت لري چې د سولې لپاره هلې ځلې چټک کړي او تر 2014 مخکې د سولې هدف ته سره ورسی شي
افغانان د ابتکار زکاوت بصیرت نه کار وانخلی د یو بل په مقابل کې تنزل ونه کی او خپل دینی او ملی ارزښتونو ته ترجیح ورنه کی امکان شته چې خدای نه خواسته زمونږ ملک یو ځل بیا داخلي جنگونو یا تنظیمی جنگونو ته لاړ شي
د برېټانیا دفاع وزیر هامن له پارلمان جلاد بی بی سی رادیو څلورم چینل ته په مرکه کې وویل افغانستان واقعا یو خبره پیچلې ټولنه ده مختلف قومونه پکې اوسیا او مخ تر دې چې زموږ ځواکونه هلته لاړ شي هم دا هیواد ډیر سره پاشل شوی وو د دغه هیواد پر حالاتو د اغیز کولو لپاره زموږ توان ډیر لږ دی د برېټانیا دفاع وزیر هم دراز ویل د اوشت محل امنیت لار باید یو افغاني حل لار وي دا له بهر پرې تپل کېدای نشي تاریخ د داسې هڅو نتیجې شوډلې دي شغل همون زیاته کړه دا خبره کاملا منی چې هیڅوک پس غرد نه شي ویلای چې د افغانستان راتلونکي به څنګه وي خو څه چې ویلای شي دا دی چې د افغانستان مستقبل باید د افغانانو لخوا وټاکل شي د برېټانیا پارلمان ته په افغانستان کې د برېټانیا پوخانیو سفیرانو وویل د طالبانو په اړه د ناتو معلومات لژول په افغاني ټولنه کې فساد او لواک څخه ناوړه استفادې رشي وسغلولې او دغه هیواد اقتصاد د مخدره موادو له کاروبار سره سخت وتړل شو
د اسمت سروان په ریپورت کې مواردل چې د برتانه دفاع وزیر ویل 2013 کالو سه د افغانستان راتلونکي په اړه هیڅوک اټکل نشي کولای دا په داسې حال کې چې د برتانیا د پارلمان دفاعي کمیټې خبرداري ورکړې او چې له وسلواله مخالفانو سره د افغان دولت او نور خوترمنځ جوړجاړی ونشي کېدای شي افغانستان له 2013 کالو سه بیا په کورنیو جګړو کې ښکیل شي اسد الله لودین همدا موضوع د افغانستان د چارو له کارپوهانو سره مطرح کړی دا او د هغوی نظر هم راخسته دی چې آیا واقعي هم داسې احتمال شته چې په افغانستان کې به کورنیو جګړو ونخلي او کدا سې کېږي نو سببونه به څه وي په دې اړه د اسد الله لودین رپورت ورو
په داسې حال کې چې حکومتي چارواکي تل د بهرنیانو له وتو وروسته حالاتو ته د ډاډ په سترګه ګوري خو د ملي شورا ځینې غړي وایي دوی له 2014 کال وروسته حالات د اندېښنې وړ بولي په اوسني نظام کې د پخوانیو جنګسالارانو نفوذ د غیر قانوني وسلوالو ډلو موجودیت په یو شمېر ولایتونو کې په مرموزه توګه د وسلو ویش او د وسلوالو طالبانو په وړاندې وروستي قیامونه هغه څه دي چې د ملي شورا ځینې غړي یې اندېښمن کړي دي په مشرانو جرګه کې د فراه استاذ ګل احمد اعظمي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که حکومت او نړیواله ټولنه سر له اوسه د دغو فعالیتونو مخه ونه نیسي ممکن د بهرنیانو له وتو وروسته د کورنۍ جګړو د پایل لامل شي
وسلو موجودیت د افغانستان ته ګډ ګډ کی دا اوس د خود جو شرکتونو چې په لیرو پرتو سیمه کې پیدا شوی دی راکټار ماشینداران ورسره تا خود به خود د جګړې او تلمن وي قرات کې د اسماعیل خان چې د افراد او اشخاص ټول کړ په نام د جهادي شورا په اکثر ولایتو کې هغه جنګسالاران چې دي د ځان مخصوص کارډونه لري په صلاحو نفر ورسره دي او د دې محافظت کوي که د خارجانو موجودیت نه و چې د خارجانو فشار نه و چې په کابل کې به څو حکومتونه یو په چلسټون کې بل په خیرخانی کی
د ملي شورا له دې غړو سره د اندېښنې په داسې حال کې پیدا شوی چې د برېټانیا پارلمان د دفاعي چارو کمیسیون ویلي که په افغانستان کې د سولې بهیر بریالی نشي ممکن له 2014 کال وروسته دلته کورنۍ جګړې پیل شي. د برېټانیا پارلمان دفاعي کمیسیون په خپل یو تازه راپور کې دا هم ویلي کله چې د دوی ځواکونه له افغانستان څخه ووځي نو د سولې د بهیر بریالی کېدل یوه ضروري خبره ده. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي هم د سولې د بهیر په پیاوړتیا او بریا ټینګار کوي او وایي که چیرې دا بهیر له ستونزو سره مخ کېږي نو دا امکان شته چې په افغانستان کې د اویایمې لسیزې پیښې تکرار شي. په دې جرګه کې د ننګرهار استازی آریان یون ازادي راډیو ته وویل په اوسني حکومت کې هغه کړۍ موجودې دي چې د قدرت د ترلاسه کولو لپاره به هر ډول هڅې ونه سپموي. که څه هم میرمن یون د دغو کسانو او کړیو نومونه وانخیستل خو وی ویل د هغه کسان دي چې د بن د لومړي کنفرانس له مخې قدرت ته رسېدلي.
نړیوال ټولنې یو غټه اشتباه ده وه چې په لومړي بن کې دوی هغه کسان قدرت ته ورسول چې هغه د افغانستان د خلکو لخوا ډېر منفور واقع شوي وو. نو دغه خلکو په دې څو کلونو کې ډېر قدرت ته رسېدلي دي او دوی هم د زر او د زور خاوندان دي. هغه کسان چې افغانستان یې په اویایمو کلو کې جګړې خوا ته بوتو او د افغانستان ملي شتمني چور کړه، دغه خلک غواړي چې په قدرت کې پاتې شي. نو دوی د خپل قدرت د پاتې کېدو په خاطر ډېر کوشش کوي چې افغانستان کې قانون تطبیق نه شي او افغانستان نارامه اوسي.
سیاسي کارپوهان بیا په حکومت کې د پخوانیو تنظیمي او جهادي ډلو فعالیتونو اندېښمن کړي. دوی وایي دغه ډلې اوس هم په محلي سیمو کې پراخ نظامي واک لري او قدرت ته د رسېدو په تمه دي. طوفان وزیري هم ورته نظر لري او وایي د ګاونډیو هیوادونو مداخلې هم یو له هغو عواملو څخه دي چې دا یې د کورنیو جګړو پیل ته اندېښمن کړی.
متاسفانه اوس هم د جنګ سالارانو نفوذ ورځ تر بلې ډېریږي، هغوی واک ته راځي او بیا هم د داخلي جګړې لپاره خپل آمادګي په هغه اقتصادي او نظامي اړخ کې پکاري. پر ګاونډیو هیوادونو باندې هغه لازم فشارونه وارد نه شول. د هغو کسانو چې د افغانستان د خلکو څخه پردي دي هغه تر دا اوسه په واک کې دي او هغوی په خپل سیمه کې مهم رول په نظامي اړخ کې لري، البته ولسي ملاتړ نه لري. هغوی قانون ته احترام نه لري، هغوی د افغانستان خلکو ته احترام نه لري، د عدالت موضوع په نظر کې نه نیسي.
د راپورونو له مخې د کورنیو جګړو د پیل په اړه بیلابیل اندېښنې د دې لامل شوي چې اکثره پانګوال او سوداګر په دې هیواد کې بنسټیزو کارونو ته زړه ښه نه کړي. د مالیې وزیر د چهارشنبې په ورځ په ولسي جرګه کې وویل چې په دې وروستیو کې په هیواد کې د پانګونې کچه هم د تیرو کلونو په پرتله کمه شوې ده، خو د ولسمشر په ګډون حکومتي چارواکو له دې وړاندې تل دغه اندېښنې بې ځایه بللي او ویلي دي چې له 2014 میلادي کال وروسته به هیڅ ډول خلا رامنځته نه شي. د حکومت استدلال دا دی چې افغانستان دا مهال شاوخوا 3.5 لک امنیتي ځواکونه لري او دوی د دې وړتیا لري چې هیواد له هر ډول ناامنیو او لاسوهنو څخه وساتي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
و امریدل چې افغان کارپوهان په دې اړه چې آیا له 2014 کال وروسته په افغانستان کې امنیت څنګه وي او د کورنۍ جګړې احتمالات به څه ډول وي، په دې اړه مو د افغان چارو د کارپوهانو څرګندونه واورېدلې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د قندهار چارواکي وایي چې د پاکستان د هوایي شرکت پی آی پروازونه په دې د کوټه او قندهار ترمنځ بند شوي دي. له دې وړاندې په ونه کې دوه ځله پی آی د قندهار او کوټه ترمنځ پروازونه کول. په دې اړه له قندهار محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
افغان او پاکستانی چارواکو پنځه میاشتې مخکې موافقه وکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د ناقانونه کسانو د تګ راتګ د مخنیوي او د امنیتی ستونزو د راکمول په هدف د پاکستان هوایی شرکت پی آی په اونۍ کې دوه ځله له کوټې کندهار ته الوتنې وکړي. د موافقې پر اساس پی آی دغه الوتنې پیل کړې او په اونۍ کې دوه ځله سه شنبه او پنج شنبه د کندهار کوټې او له کوټې کندهار ته سپرلي لیږدول. په وروستیو کې دغه الوتنې یوازې په اونۍ کې یو ځل سوی ویل کېږي چې اوس دغه الوتنې بندې شوي او خلکو د ټکټونو د نرخونو د لوړوالي په خاطر په دغه پروازونو کې سفر کولو ته زړه نه شکاوه. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسول جاوید فیصل د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د کندهار او کوټي ترمنځ الوتنی د دوارخیزو همکاریو پر بنسټ وی او تر اوسه په رسمي ډول د کندهار ادارې ته د الوتنو د بندیدو په اړه معلومات نه دی ورکول شوی.
د پی آی ای الوتنی چې کندهار څخه کوټي ته رسیدلی په لومړي سر کې اوته کې دوی ورځې وی او د دوارخیزو موافقه او د هغې پر اساس باندې الوتنی پیل شوی. ولې وروسته وویل شو چې د مسافرینو د کمښت له خاطر چې مسافرین یې کم وو دغه الوتنې په هفته کې یو ځل کېږي. الوتنې یو ځل وي تروسه هم دوباره تروسه پری که مشخص توجه یا پرسمی توجه سر در پاکستان در پیاده شرکت لخواست خیلی آب کند هر که در پاکستان کسگری لخواست آموزش شرکت سعی نده چه علاقتی می‌بندیش.
په ورته وخت کې د کندهار اوسیدونکي او سوداګر د کوچ او کندهار ترمنځ د پروازونو بندېدل د ځان په زیان بولي. ملي سوداګر حاجي ظاهر جان او محمد نیم د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کوچ او کندهار ترمنځ پر لاره امنیتي مشکلات زیات دي او د پیایي شرکت باید د ټکټونو نرخونه کښته کړي وای نه دا چې الوتنې بندې کړي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو د خبرونې په دوهمه برخه کې تفریحي پروګرام د ګوډې اچار مه هیروئ. اوس دوه نیمې بجې شوې دي. له احمد شیبر څخه د مهمو خبرنو لنډې زورو.
د کندهار د سرپوزي له محبس څخه 15 بندیان تښتېدلي دي. د روزګان د چورې ولسوالۍ امنیه قمندان قیام الدین تېره شپه د سړک د غاړې چاودنې وواشه. د نورستان یو پخوانی جهادي قمندان حاجی عبدالغفور نن په پارون کې په جماعت کې دننه بي چاودنې وواشه. جنوبي کوریا وایي دې ته چمتو ده چې د شمالي کوریا د توغندیو هر برید خونسا کړي. د امریکا د پوځ یو قاضي پریکړه وکړه چې د هغه کمانډو ځواکونو یو تن چې په 2011 کال کې په پاکستان کې د اوسامه بن لادن د وژلو په پیشه کې لاس درلود د هغه پوځي په محاکمه کې شاهدي ورکړي چې تور پرې پوري دی چې د امریکا پټ اسنادي ویکیلیکس ویب پاڼې ته ورکړي. د آذربایجان لوی څارنوالي یو پوهنتون چې د ډیموکراتیکو ارزښتونو د پراختیا هڅې کولې بند کړ. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF له اروپایي چارواکو وغوښتل چې په بانکي سیستم کې سمون راولي او کچیرته د کومو بانکونو بندېدل ضروري وي هغه دې وتړي.
ازادي راډیو د افغانستان په لوی خارونو کې په FM 100.5 سبا د سهار لونه د مخام تر او بجو پورې پر ډیر واضح ډول اوریدل شي. په افغانستان کې د امریکایي خاص ځواکونو د عملیاتو په اړه انتقادونه تر ډیره لدې قبل کېږي چې ویل کېږي په دې عملیاتو کې بېګنا کسان وژل کېږي او یا هم نیول کېږي. خو د افغانستان په جنوب کې د دغو ځواکونو په وړاندې په دې وروستیو کې یو پیښه له یوې بلې مسلې پرده پورته کوي. امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې افغان او امریکایي خاص ځواکونو څو ورځې وړاندې د افغانستان په جنوب کې په یو کور عملیات وکړل چې د طالبانو لپاره د وسلو رسولو مخه ونیسي. یو تن پکې چې دوی د وسلوالو دلال خودله وشل شوه او یو بلونی ول شو. خود ورسپانې په وینا سیمه چارواکو چې د ولسمشر کرزی له نږدې متحدینو بلل کیږي له دغه ادعا سره مخالفت څرګند کړ او ویل چې د غزواکونو بې ګناه کسان پنهخه کړی دي. د نیویارک ټایمز ورسپانې د دې مطلب مهمه برخه له نوریاس نوری اورو.
د افغانستان په جنوب کې د امریکایي خاصو ځواکونو عملیات چې هدف یې د طالبانو لپاره د وسلو رسولو مخه نیولو دی او داسې کس په وژلو پای ته ورسېدل چې د افغان ولسمشر د نږدې کړۍ په یوې کورنۍ پورې تړلی و او د سیمیزو چارواکو او پوځ ترمنځ د اختلافاتو سبب شول. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي دغه اختلافات په داسې حال کې راپورته کیږي چې په دې هیواد کې د امریکایي خاصو ځواکونو پر سر وروسته تر دې کړکېچ زیات شوی چې افغان ولسمشر حامد کرزي په دې وروستیو کې کابل ته نږدې په یو مهم ولایت کې د دغو ځواکونو پر عملیاتو بندي ولګاو. د ورځپاڼې په وینا دغه وروستۍ پیښه دغه راز د افغاني کورنۍ او جناحي ډلو ترمنځ د اړیکو اهمیت په ډاګه کوي. همدغه اړیکې د دې سبب شو چې ولایتي مسؤلین چې د ولسمشر کرزي پلوي دي له هغه سړي څخه دفاع وکړي چې د نړیوالو ځواکونو چارواکو هغه یو سخت دریځی وسلوال پیژندلی دی. افغان کمانډوی او د امریکایي خاصو ځواکونو سلاکارانو دغه ګډ عملیات د تېر یکشنبې په شپه د اروزګان ولایت مرکز ترینکور ته نږدې پر یوه کور ترسره کړل. پوځي چارواکو وویل چې په دې عملیاتو کې د حاجي جانان په نوم د طالبانو د وسلو دلال په نښه شوی و. د عملیاتو په جریان کې عسکرو چې د استوګنې یوه کور ته د وسلو د لټون په هدف ننوتي و د جانان ورور خیرالله جانان په ډزو وواژه. ائتلافي ځواکونو په یوې خبرپاڼه کې وویل چې عسکر وروسته له هغې ډزو کولو ته اړ شول چې په کور کې دننه د یو وسلوال لخوا پرې ډزې وشوې. ائتلافي ځواکونو دغه راز وویل چې وروسته له هغې چې دغه کور کې وسلې او مهمات وموندل حاجي جانان هم ونیوه. نیویارک ټایمز لیکي د اورزګان بانوفوزه والی او د امنی قومندان دواړو د ائتلافي ځواکونو له دغو څرګندونو سره مخالفت څرګند کړ. د جانان لنی ولکې دوه سمدستي ورسته د اورزګان والی او د امنی قومندان دواړو په دې کار کې مداخله وکړه ترڅو جانان بیرته خوشی کړي. دا هم معلومه نه ده چې آیا نوموړی به رسمن تورن شي او کنه. دواړو سیمیزو چارواکو په خپلو څرګندونو کې پر پوز انتقاد کړی چې بې ګناه خلک یې په نښه کړي او غوسه یې څرګنده کړې چې دغه عملیات له مخکې له دوی سره نه و هماهنګ شوي. د اورزګان د امنی قماندان متی الله خان ویل موږ له ائتلافي ځواکونو وغوښتل چې موږ ته د شواهد وړاندې کړي چې حاجي جانان د وسلو په معامله کې لاس لاره او هغه وسلې او مهمات دې راته وښيي چې دوی وایي د ده پر کور د عملیاتو په جریان کې نیول شوي دي. خو د هغه په وینا تر اوسه دوی هیڅ شواهد نه دي وړاندې کړي. د اورزګان والی ملا امیر اخونزاده بیا په دې ټینګار کړی چې هیڅ ثبوت نشته چې له خیرالله جانان سره وسله و یا هغه له طالبانو سره اړیکې لرلې. هغه دا پیښه غندلې او ویلې چې په دغو پوځي عملیاتو کې یو ملکي کس وژل شوی دی. د نیویارک ټایمز له دې راپور سره سم د اورزګان دغه دواړه چارواکي د ولسمشر کرزي نږدې متحدین دي. جمهوري ریاست دې ورځپاڼې ته په دې اړه له جزئیاتو ورکولو ډډه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د امریکایي خاصو ځواکونو د عملیاتو په اړه د یوه والي انتقادونه له خپلو امریکایي متحدینو سره د افغان ولسمشر په اړیکو کې د کړکېچ د رامنځته کېدو سبب شوي وو. دا د میدان وردګو ولایتو چې ولسمشر کرزي امر وکړ ټول امریکایي خاص ځواکونه باید په دې ولایت کې چې د کابل لپاره ستراتیژیک موقعیت لري عملیات پای ته ورسوي. دغې لانجې څو اونۍ وخت ونیو تر څو امریکایي او افغان چارواکي په دې اړه یوې موافقې ته ورسیږي. نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان په جنوب کې د سیاسي ډلو او کورنۍ ترمنځ علایق اکثرا مخشوش دي چې دې مسلې هم په اورزګان کې چې د طالبانو فعالیتونه زیات دي د امریکایي ځواکونو په وړاندې یو بل خنډ رامنځته کړی دی. خیرالله جانان چې د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی د ولسمشر کرزي د سلاکار محمد قسیم چې په خپله هم لکه ولسمشر کرزی په قوم پوپلزی او په جنوب کې د دې قوم د مشرانو او کرزي ترمنځ د اړیکو یوه مهمه کړۍ دی او ښی وو. قسیم دغه راز د اورزګان د امنی قماندان د تر زوی هم دی. قسیم په دې اړه تر اوسه څرګندونې نه دي کړې.
یو کلی زر غاګونه
داسې وخت هم له خیره راشي چې د ونو په څنګو کې بسره او زیړې میوې ځوړندې وي.
د افغانستان په کلو کې خلک اوس هم د ټولنیزو بې عدالتیو او ناخوالو سره مخامخ دي.
اسلام خدا نه وایي چې کوم انجلۍ ورور نه
وي سترګه اوس رانه والا کې یو نیالګی هم پاتې شي.
ازادي رادیو د غستونزې په خاصو ډرامو کې را برسېره کوي.
اوس د پلار ارمان زما په ارمان بدل شوی مورې.
ل یو کلی نوی فکرونه د ژوند خبرې. یو کلی زر غاګونه دا د ډرامو هاغه سلسله ده چې ډیر ژر به یې له ازادي رادیو څخه واوري.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو واوري. په کندوز ولایت کې د خزینه پولیسو د ظرفیت د لوړتیا لپاره درې ورځنی سیمینار پای ته ورسېد. دغه سیمینار د اهداف په اړه له سیمې د ازادي رادیو خبریال نور محمد سهیم رپورټ راستول دی.
په ټولنه کې د خزینه پولیسو رول تر سرلیک لاندې هغه سیمینار چې درې ورځې د مخه د کندوز د امنیه قمندانۍ اړوند خزینه پولیسو د مسلکي پوهې د لوړتیا لپاره جوړ شوی و پای ته ورسید. ویل کېږي چې دغه سیمینار د کورنیو چارو وزارت په غوښتنه د ملګرو ملتو د انکشافي پروګرام یو ان ډی پی سره په تفاهم د عدالت د ټولو لپاره مؤسسې لخوا پر مخ بیول شوی دی. د دغه پروګرام د یو تن مسؤول فرشته شیوا په وینا چې د سیمینار هدف نه یوازې خزینه پولیسو د مسلکی پوهې لوړتیا ده، بلکې هدف دا هم دی چې دغه پولیسان تر ټولو د مخه خپل ځان وپیژني او په ټولنه کې خپل رول او حرکت ته متوجه شي. او یو بل عمده هدف دا هم دی چې څنګه وکولای شي د دغه خزینه پولیسو د فعالیت له لارې نور خزینه د پولیسو لیکو ته د جذب لپاره وهڅوي. اغلی شیواد دې پښتنې په جواب کې چې په دې سیمینار کې څه ډول موضوعات تدریس شوې دي داسې وویل.
مهم ترین مسلې کې دا انځر ذکر مې شوې بود چې پولیس ځان
ډېر غوړه موضوع چې په دې سیمینار کې ځای شوې و په ټولنه کې د خزینه پولیسو رول او چې څه کارونه باید دوی تر سره کاچې نورې خزینه د پولیسو لیکو ته جذب شي تر څو د خزینه پولیسو شمیر زیات کړای شي. د یادونې وړ ده چې د کندوز په امنیه قمندانۍ کې دا مهال د خزینه پولیسو شمیر تر دېرشو پورې رسېدلی دی چې زیاتره یې له سواد نه محرومې او له څلوېښت کلنۍ نه پورته ښځې دي. ویل کېږي چې له دغو پولیسو څخه په ځینو عملیاتو کې د کورونو د پلټنې لپاره کار اخیستل کېږي. د کندوز د امنیه قمندانۍ د ویان سید سرور حسیني په وینا د کورنیو چارو وزارت پتیلې ده چې تر 2014 کال پورې چې امنیتي مسؤلیت له بهرنیانو څخه یو مخیزه د افغان ځواکونو ته سپارل کېږي د خزینه پولیسو شمیر د افغانستان په سطح زیات کړای شي. د دغه سیمینار یو تنغړی دوهم څارن مرزیه د سیمینار زده کړې اغیزمنې بولی داسې وایي.
دیگه ما بسیار چیزا را از یاد گرفتیم، فهمیدیم چیزایی را که نمیفهمیدیم امروز فهمیدیم.
موږ زیات از دکړه زینه وکړه، هغه څه مو چې نه اوس د زده موکړل دغه سیمینارونه موږ ته ډیره ګټه رسوي. ویل کیږي چې د خزینه پولیسو لپاره دغه کورسونه تر اوسه پورې په کابل، مزار شریف، کندوز او هرات کې جوړ شوی او دوام به وکړي.
و امریدل چې د خزینو لپاره پولیسو لپاره په کندوز ولایت کې سیمینار جوړ شوی. بل خو د زابل د خزو چارو ریاست وایي چې په دې ولایت کې خزو ته د حرفوي زده کړو د ورکولو په لړ کې د خیاطۍ په برخه کې 250 تنه خزې روزلي او فارغې کړې دي. دوی وایي له دې سره به د خزو اقتصادي ستونزې هم ختم شي. په دې اړه سید شاه سقیم رپورټ راستولی.
د زابل د خزو چارو ریاست وایي په تیرو څو میاشتو کې په دغه ولایت کې 250 تنو خزو ته خیاطۍ ورزده کړې او له دغه کورس څخه یې د فراغت سندونه هم ورکړي دي. دوی وایي د خیاطۍ په کورس کې هغه میرمنې شامل کړې دي چې یا په جګړو او چاودنو کې خاوندان وژل شوي او یا د کورنۍ سرپرستي ور په غاړه وي. د زابل د ښځو چارو رئیس صدیقه جلالي وایي دغه میرمنې اوس کولای شي په یوازې سر پرته له دې چې چاته لاس ونیسي د جامو په جوړولو خپلې کورنۍ وساتي. دا وایي هڅه کوي چې اړو ښځو ته نور کارونه هم ور زده کړي. له کورس څخه فارغو شویو ښځو ته د فراغت سندونه، یو د جامو ګنډلو ماشین، اوتو او د ګازو یوه ډبه هم ورکول شوي دي.
موږ 250 خانمې، موږ درې پروژې د غڅ د ولایت څخه د والي صاحب له همکاري موږ سره کړې ده. دغه یو ماشین ډېر قیمت نه لري مګر د دوی په ژوند کې ارزښت ډېر لري. په دې خاطر باندې که دوی ډېر ښه زده کړه وکړي او ډېر کوشش ورباندې وکړي چې تر هغو دغه د کالو ګنډلو زده کړي او دوی ته به دغه د یوې ګولې ډوډۍ د دوی په اقتصاد کې به ډېر لوړوالی راشي. په دې خاطر باندې چې یو جوړه کالي په 200 افغانۍ ګڼي، دوی که هیڅ نه په ورځ کې یوه جوړه کالي وګڼي د میاشتې 6000 افغانۍ کېږي.
په زابل کې د ښځو چارو ریاست د معلوماتو په اساس دا مهال په دغه ولایت کې سلګونه داسې میرمنې شته چې د اولادونو ساتنه او د کور چلول یوازې د دوی په غاړه وي. د دغو ښځو زیاته برخه هغه کونډې دي چې خاوندان یې په جګړو، چاودنو او د ناامنیو په نورو پیښو کې وژل شوي دي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکي کولای شي د ازادي راډیو بیلابیلې خپرونې د خپلو موبایلونو له لارې واوري. که چیرې تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکي یاست، لا تاسو واتنی شمیرې سره اړیکه ټینګه کړئ او په دې ډول د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړې سپورتي او نورې تفریحي خپرونې غوره کړئ او د موبایل له لارې واورئ.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د دې ولایت د خون کو د ستونزو په اړه ځانګړې ډول د هغوی د تنخواګانو په باب د والي لویان عمر زواک سره خبرې کړې دي. په ګډه اورو.
د هلمند والی ویند عمر زواک، په هلمند کې د ښوونکو دغه ستونزې چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې یا د نوي لمریز کال د پیل راهیسې دوام لري روانه ده، دا به څه وخت تمامېږي اخر؟
کومه ستونزه چې دوی ته مخته راغلی ده مخکې له دې نه چې مثال دوی ته دغه مشکلات راغلي دي، د ولایت رهبری ټیم چې جناب والی صاحب فراز کړی مخکې له دې نه موږ خپله په دې باندې مثال وزارت پهنې وزارت ته چې کوم ټیم واستولای دی یا هتللای دی د ریاست معرف څخه د دې ستونزو د حل په مخه او د دې ستونزو د حل لپاره به ان شاء الله لکه کوم ستونزې چې دوی وسلري د خوې ستونزې به ډیر زر رفع شي. ځکه چې پرون هغه پلاوه چې د دې ځای نه تللی دی هغه د وزیر صاحب معرف سره کتلی دی او دغه ستونزې چې معلمینې لري ښوونکي لري د جناب وزیر سره شریکه کړی دی او ان شاء الله د ډیر زر وخت کې دوی راشي او معلومه بشي چې تر کومه حده د دوی ستونزې حل شي.
کله د ستونزې بیل ګرته وس د کوم ستونزې دي
فکر کوم چې د حق الخطر ستونزې دی دوی چې مخکې او ترڅنګ د هجرو معلمینو د چې په ځینې ولسوالۍ کې لري او همداشان د ولسوالۍ چې کجې کې ولسوالۍ د ګرمسیل ده او ګریش ولسوالۍ ده دوی دغه ستونزې چې لري ان شاء الله دغه ټولې پهنې وزیر صاحب سره مخته ایښودل شوي دي او مخکې له دې نه چې څومره وخت مخکې وزیر صاحب د پهنې راغی دلته تقریبا په هلمند په شمول د لښکرګاه په ټولو ولسوالیو کې 22 مکتبونه اوس فعاله کړي دي او دغه دویشتو مکتبو کې چې مثال اجیر معلمین نیول شوی دی اکثریت د غوی د معاشات ستونزې فکر کوم چې هم دغه وي
د پهونه د ریاست ادارې مرستال سره خبرو وکړل هغه چې د پهونه وزارت هم د دې ماشونو نزان په شاته چوي کچیر د پهونه وزارت هم په دې کړو کړونه کې د معلمین ته چې وسو 50 نفر د ماشور نه کې نو غوغاشم کې کچیر دی او ماشور نه کول سپیلمنت کې معرف سکوت کیږي ولایت بیا څه کوي نو
ان شاء الله د ولایت رهبری ټیم چې جناب والی صاحب پراس کې دی په خپل حادثو سره ان شاء الله دغه ستونزې چې دوی لري د ته به د پای ټکی کې دی او حادثه به وکړي چې اول خو د دوی لپاره د ستونزو لپاره د حل لارې چارې ولټوي او ان شاء الله فکر کوم او په دې نظر سره زم خپل چې مثال د ستونزو ته به د حل لار پیدا کړي
او زما خیر پښتنه ده چې هغه شون کې چې وس تا ځغه اوري د ازادي رډر لري هغه ته څه اطمینان ورکوي څومره وخت ورسته به د ستونزې علي جوړ او د ماشين رسیش
ز فکر کوم چې دغه ستونزه به ډیر زړه فشي ځکه چې کومپلاوي تللې دی هغه ور سره کتلې دی جناب وزیر صاحب سره او هغه به په ډیر زر وخت کې چې تقریبا په مدت هفته یا څو زیات وخت وبونی سي ان شاء الله دوی ته به بیرته هلمند ته راشي او معلومه بشي چې تر کومه هدف دوی توانی دلې چې دغه ستونزې رافکي
د هلمند والی ویان عمر زواکو چې په دې ولایت کې د خونکو د ستونزو په خاستوګه د هغوی د تنخواګانو د نور کول کېدو په اړه له آزادی رادیو سره خبرې کوله
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکو قضاوت په خپل وخت
وړاندې په خبرونه کې د ګړې اچار 19 تفریحي پروګرام هم اورای په خوست کې د پانګې اچونې د ملي ادارې د سیمیز دفتر لپاره د 35 میلیونه افغانۍ په ارزښت نوې ودانۍ جوړیږي د یاد ادارې مسؤلان وایي چې د نوې ودانۍ په جوړولو سره به په خوست کې په بیلابیلو برخو کې د پانګې اچونې بهیر چټک شي او خلکو ته به پکې کاري فرصتونه هم برابر شي په اړه نجیب الله الوخیل رپورت لري
د چهارشنبه پر ورځ د خوستخار د اداري کمپلیکس په سیمه کې د خوست د ایسا یاد پانګه اچونې ملي ادارې د سیمه ایز دفتر لپاره د نوې ودانۍ د جوړولو کار عملا پیل شو نوموړې ودانۍ چې په دریو پوړونو کې په اساسي او پاخه ډول جوړیږي او ودانۍ چار باید روان کار په جریان کې پای ته ورسیږي په کې د اداري چارو او بودوباش لپاره ټولې اسانتیاوې پام کې نیول شوې دي په خوست کې د ایسا سیمه ایز دفتر مسؤول محمد عیسا آهنګر وویل چې په خواهی د ښار په یو بل ځای کې خپلې دفتري چارې سنبالولې چې د دوی کاري بهیرې اغېزمن کړی و خو تر دې وروسته به یاده اداره ځانګړی ځای ولري
د دې ودانۍ په جوړولو بعد د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې کارکوونکي په خوست کې وتوانېږي چې تر مخکې لا ښه پانګوال لپاره خدمت وکړي دا ودانۍ به په دریو پوړونو کې د 40 میلیونه اول لکه 45,000 افغانۍ په ارزښت رغول کیږي چې ټول د اړتیا وړ امکانات او سهولتونه به ولري
خوست والی عبدالجبار نعیمی د یادې پروژې د پیل په مراسمو کې وویل چې د ایسا ادارې له لارې به پانګوالو او شتمنو کسانو سوداګریز فعالیتونه معیاري بڼه خپله کړي د پانګوالو غوښتل چې خپلې سرمایه د بکسونو راوباسي او عملا د لوی او واړه سوداګریز کارونه پیل کړي
تاجر سوداگر هغه تشویقی هغه سرمایه چی بکسونه کې پریشی یا بل چاته د کار د خاطر ورکړی وي بلکې دوی خپل یو دسي لاښون ورته وکړي چې هغه خپل سرمایه باندې هم کار وکړي هم خپل سرمایه داسې ځای کې استفاده وکړي چې پای کې هم دته ګټه وي هم نور ته کار پیدا شي
دولتي شورا مرستیال جان میر زازی په خپل خبرو کې د ایسا ادارې د کارونو منظمول لدی کبل ګټه ورو بلل چې په دې سره به په خوست کې د کرنې او پانګې اچونې په برخو کې فعالیتونه ښه او پر مخ ولاړ شي
ولایت غرنای ولایت منتصر په غرو کې هغه ځنګلونه چې هغه ځنغوزی اغینه په خاص سلیم شکل سره استفاده او کړی شي دا چې په خوست کې هر دیګه په بل دیګه کې خوري کیږي د دې د خوشاله زوی دی ایمو خوصه بودی کی
انجینیر رسول چې د ساختمانی شرکتونو په استازیتوب خبري کولې لدې کبرې د ایسا ادارې د کارونو حواله یو بل چې په کې فساد او بیزای بیروکراسي نشته د یادونه ورته کلیبي خو په خوست کې په دې ورستوي کې د یو شمېر نوې پروژو د کارونو پرانیستي کیږي بل لوري ته کتون کې وای کچېر د بیا رغونی کارونه منظم او معیاري تر سره نشي نو د یو شمېر په خوانی پروژو په شان به تر ډیره ونه پایيږي
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکای ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام. سږ کال د کابل سیند داسې په مستۍ کې دی لکه د حکومت غټ چارواکی چې په تورو شیشو موټر کې روان وي. د مستۍ زور به هغه وخت معلوم شي چې په سیند کې پراته کثافات، ښاروالۍ کرلي پلاستیکي پاکټونه او نورې خزلې له ځایه بې ځایه کړای شي، ځکه په دالسو کلونو کې خو یې چې هر څه زور ووهه دغه کار یې ونه شو کړای. هلته په مایپار، نغلو، سروبي او درونټې بندونو کې ټول کبان هم دې ته انتظار باسي چې اوبه په کابل سیند کې پراته د کابل ښار قوي عضوي مواد وروړي. دغه کثافات، پلاستیکي پاکټونه او خزلې داسې په کابل سیند کې کلک پراته دي لکه د سیند په تل پورې دي چې میخ او سریخ کړي وي. تیار لکه د حکومت غټ چارواکي چې څوک یې له ځایه هم نشي ښورولی، او که بې ځایه هم شي نو له یوې څوکۍ نه بلې څوکۍ ته. د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه در اورو چې اورېدونکو رالیږلي او فیلسوف کرتو صاحب یې ځواب ورکوي.
فیلسوف کرتو صاحب، لیکونه برا واخلم.
مهربانی وکرا واخله.
دغه لمړی لیک گریزبان را لیږلی او پوښتنه یې کړې ده چې د وزیرانو شورا بیا د موټرو د تورو ښیښو د سپینولو امر او پریکړه کړې ده. نو که کرتو صاحب راته ووایي چې وزیران به خپله په خپل ځان دغه پریکړه عملي کړي که نه؟
گریزبان د بچو وزیرانو کومندي فلم کتلی چې وزیران په یو موټر کې له یو دوه باډي ګاردانو سره د هند په ښارونو کې آزاد ګرځي، نو ځکه دوی ته هم دا شوق پیدا شوی دی چې د تورو ښیښو موټرونو ښیښې پاکې کړي او له هر وزیر سره یوازې یو تعقیبي موټر وي.
نو دا به امکان ولري؟
امکان لري، خو که د وزیر صاحبانو زړونه تم شي ورته.
یعنی څنګه؟
یعنی چې که وزیر خدای پاک دومره زړور کړي چې له یو تعقیبي موټر سره له کوره یا له دفتره د باندې راووتلی شي.
نو چې دغه عمر ژړی نه درلود کلی دا پریکړه کوله؟
او د تام په ډیرو شیانو سر نه خلاصیږي. کومه یو به د غیرت خبره کړې وي او دا نور به هم هماغه شیبه په غیرت کې راغلی وي او خبره به یې تر رسمي فیصلې رسولې وي. کنه د تورو ښیښو د موټرونو د درولو بلا پریکړې او امرونه سوي دي، خو له هر امره سره د کمیدو پر ځای ډیر سوي دي.
حکومت امرونه او پریکړې همیشه سرچپه نتیجه ورکوي، چې دا ولې؟
دا ځکه چې حکومت سرچپه روان دی.
څه ډول سرچپه؟
په دې ډول چې د خدمت قصد وکړي ترې اداري فساد شي، او که د اصلاحاتو قصد وکړي ترې نور هم ګډوډ شي.
نو ته وایې چې د موټرونو د تورو ښیښو پریکړه به هم سرچپه نتیجه ورکړي؟
هو، لا پایله سرچپه نتیجه ورکړې ده. لومړی د څو تنو زورورو د موټرو ښیښې تورې وې، خو چې کله یې د پاکولو امر وشو نو آن د زورورو د باډیګاردانو او لرې لرې رفیقانو د موټرونو ښیښې هم تورې سوې. نو سرچپه تور وي که سپین،
نو څه به کیږي؟
هیڅ به هم نه کیږي. یوازې د څو ورځو لپاره به د ښارونو په څلور لارو کې د تونسونو او کاسترونو سریخ پلاستیکونه راوشکول شي او په سرکونو به وغورځول سي، بس خلاص.
نو تورو ښیښو والا موټرونه به څه کوي؟
هغوی به
هغوی
به له تلاشیو څخه دومره ګړندي تیریږي چې د شمال له ویرې به یې تلاشي کوونکي معذف پولیسان له سرکه تښتي او ځان به خوندي کوي.
نو حکومت دا پریکړې ولې کوي؟
د خارجي فلمونو د لیدلو اثر پرې وسي.
دغه بل لیک سپینې ګلۍ را لیږلی دی او پوښتنه کوي چې بیا به هرته د وتلو لوبه توده شوې ده، دا ولې؟ له 2014 کاله ویریږي که څنګه؟
سپینې ګلۍ لکه چې د تام بهر ته وزرونه خوري. بهر ته د وتلو لوبه له پخوا روانه ده، او که رښتیا راباندې وایې له 2014 کاله وروسته به هم د وتلو لړۍ توده وي، ځکه 2024 کال هم را روان دی او له 2024 کال وروسته بیا 2024 کالم دی. دغه ویرې د له منځه تللو امکان نشته، او چې د ویرې د له منځه تللو امکان نه وي نو بهر ته د وتلو لړۍ به هم روانه وي. بل لیک راواخله.
دغه بل لیک ساګوان دلبر را لیږلی دی او پوښتنه کوي چې ښاروالي د کوڅه ډبو سپۍ ورکولو قصد لري او که د زیاتولو؟
دا پوښتنه یې ولې کړې ده؟
ساګوان دلبر وایي چې کله د سپیانو له منځه وړلو کمپاین پیل شوی نو دوه درې اونۍ وروسته کوڅه ډب سپي څو چنده نورم زیات شوي.
ولی
هغه وایي چې کله د سپیانو د وژلو او نیولو کمپاین پیل شي، نو سپیان هم د خپلې تجربې له مخې ژر ځانونه ګوښې ته کړي. څوک د خلکو د کنارابونو په سوریو ننوځي، څوک په روغتونونو کې پټ شي، او ځینې هم د پوډریانو له تخرګو لاندې غلي شي. په همدغه استراحت کې د زیږون سلسله پیل شي، او چې کمپاین خلاصېږي نو له مخکې نه څلور پنځه چنده غټ او واړه سپیان په کوڅو کې خواره شي.
سګوان دلبره د سپیانو کیسه هم کټ مټ لکه د تورو ښیښو والا او موټرو غوندې ده. همداسې د سوالګرو او پوډریانو د ټولولو کمپاینونه هم درواخله. نو خلاص دا چې د حکومت دوره کولو د کمپاین نتیجه ډېرېدل دي، نه کمېدل.
د حکومت چارواکي دی خدای لري ډیر فعال خلک دي، او هر ورځ چې کار پیلوي نو د هیواد او هیوادوالو د پرمختګ او آبادۍ غم یې ورسره. د تاسې زړه نه مني، خو راځئ د دغه یو رئیس له کاره خو خبر شئ چې سهار سهار خپل ورځنی کار څنګه پیلوي.
اداری مدیر ته موایم چی راشی؟
او ورته ووایه.
ښه صاحب،
مدیر صاحب، هغه تخصیص دې څنګه کوي؟
نن به پیسې واخلم، نور کارونه اخلاص شوي دي. پیسې څنګه کم صاحب؟
خپل برخه دې ترې واخله. د وزیر صاحب او مین صاحبانو برخه هم تیاری ورته بیلې کا، پاتې ماته راکړه.
د وزیر صاحب او موین صاحبانو خوب هم ته ورکوي؟
هو ور به یې کړم، اوس یې ته درسره وساته چې له مانه مصرف نه شي.
صاحب، دا ځل خو مې ډېرې منډې وکړې، خو ښه دی، ښه تخصیص دی.
ژوندی دی مدیر صاحب، له تیږې نه هم غوړ باسي.
همدغه څو ورځې دي، خدای خبر چې بیا به څه کېږي. د وهنه وخت دی.
ځینې خلک په لږو زده کړو غټې غټې دندې پر مخ بیایي، خو ځینې نور بیا د ښه کار او دندې پیدا کولو لپاره د ډېرو زده کړو اړتیا ویني. لکه داسې
محمد عالم خان، ستړی موشي، په خیر راغلی.
خیر یو سی وروره، څنګه یې؟ کورسونه دې خلاص کړی دي که نه؟
دا څه وایي سړیا، دغه پنځلس کاله کېږي چې په یوه موسسه کې کار کوم. ښه دی چې ومې لیدې، په یاد دي که نه چې شل کاله مخکې مې 2000 افغانۍ درکړې وې؟ هغه تا چې ویل چې د کورس فیس ورکوم.
او په یاد مې دي، خو ښه دی چې ومې لیدې، ما ویل یو څو افغانۍ نورې هم راکړې. اوس خو شکر دی په موسسه کې کار کوي.
زه هغه غواړم او ته وایې چې نورې راکړه، خیریت خو دی، څه دې کولې؟
په یوه نوي کورس کې مې داخله اخیستې، د فیس پیسې نه لرم.
په نوي کورس کې دې داخله اخیستې؟
او ولې حیران شوې؟
ته نو اوس کار نه لرې؟
نه، چې کار مې درلودای نو له تا مې بیا ولې پور اخیسته؟
ولې کار نه درته پیدا کېږي او که یې نه کوې؟
څه دروغ به درته ووایم وروره، لا مې هغې رئیس کورسونه وایم، په کار پسې نه یم ګرځېدلی.
نو کورسونه د څه لپاره وایې؟
ما ویل چې بیا کوم ښه کار پیدا کړم.
اوس خو به د نو زویم د پوهنتون نه وتلی وي.
او وتلی دی ترې، خو په هغه هم کورسونه وایم.
د څه لپاره؟
ما ویل که بیا کوم ښه کار پیدا کړم.
دغه خپرونه ما ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و عبدالله صمدي، صادق سپینغر، عبدالرحمن هوسۍ حکمت او مسکا. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او کندهار 22.
لوو تروو وو رزی پا اونی که